سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې په کونړ کې د پاکستان د څرخیل وټکو د بمباری، په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت، او په یو شمیر ولایتونو کې د خزو د نړیوال ورځی اتم د مارچ د المانزوندو حال ورکو. خو پایل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د خبرونو سرچکی د کونړ سیمز چارواکو منلی چې د پاکستانی څرخیل وټکو پرون دوه ځلې له پولې له هغې غاړې د افغانستان لوري ته دوه کیلومتره ننوتې. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دیني عالمان د سولې د عالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالسټیک توغندي د ازمویلو په اړه به څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کونړ سیمز چارواکو منلی چې د پاکستان سرخیل وټکو پرون دوه ځلې له پولې د هغې غاړې د افغانستان لوري ته دوه کیلومتره ننوتی او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د کونړ د دانګام ولسوالۍ نایتلال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړی او هم زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې هاخوا تر سلو ډېر توپونه د دانګام پر ولسوالۍ توغول سوي دي. دغه راز د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی هم ازادي راډیو ته د پاکستانی الوتکو د داخلېدو خبره منلې، خو د بمباری په اړه بې خبري وشوده. نوموړي د پولې له هاخوا د توغندۍ د ویشتو خبرې په تایید سره وویل چې پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې پر سفری سیمو پوستې جوړ کړي او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. ویل کېږي چې د یوه کال په اوږدو کې له دغو پوستو څخه د ویشتل سوو توغندیو شمېر 1006 ته رسېږي. دا سرغړونه له تیرو 6 کلونو راهیسې دوام لري چې د کونړ له سرحدي سیمو څخه د سلګونو کورنیو د وتلو سبب سوي دي. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دیني عالمان د سولې عالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. دغه دیني عالمان چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول سوي وو، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دا خبرې دي د دیني عالمانو په منځګړیتوب او د ګاونډیو هیوادونو په رښتینې همکارۍ سره ترسره کړي. یو دیني عالم په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا کمزوري په دې کې وښوده چې د ده په خبره رهبري په کلونو کلونو په جګړه کې عشق طالبانو په یو وروستۍ خبر پاڼه کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا د خبرو اترو د پیل لپاره پر خپلو پخوانی شرطونو ټینګار وکړ. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې کابل د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د علماو دا کنفرانس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګټور بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې و د سوارلسو رنزونو په توفیر وګټله. تاسیا په چې د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټینګ غوره کړ. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 120 رنزونه وکړل. د سکاټلند ټیم په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي وسوځېدل په شلو اورونو کې یوازې 165 رنزونه جوړ کړل. د افغانستان د ټیم اوپنر شهزاد محمدي او کپتان اصغر ستانګزی هر یو 50-50 منډې وکړې او دغه راز توپ ورڅوونکو کې راشد خان ښه وځلید. د افغانستان ټیم د دغو مسابقو په ترڅ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ سره لوبه کوي. بیا هم شرغلست. د پاکستان د یو جلسوي والی زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوال ډلو لخوا تښتول سوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل سو. د حکومت یوه ویان انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د تروریزم ضد پولیسو او ملیشي ځواکونو په ګډه په بلوچستان ایالت کې کوټ ښار ته نږدې د عملیات پر مهال د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د پخواني وژل سوي والی سلمان تاثیر زوی دی، د 2011 میلادي کال په اګست کې د پلار وژل کېدو اته میاشتې وروسته وتښتول سو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و. نوموړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خپل ساتونکي ممتاز قادري لخوا ووژل سو. په خپله ممتاز قادري د روان کال د فبروري پر 9 په راولپنډۍ کې اعدام سو چې د پاکستان په 2 ښارونو کې د محافظه کارو اسلام پالو اعتراضونه راوپارول. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندۍ د ازمویلو په اړه به څېړنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي توافق څخه سرغړونه نه ده، خو د ده په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیک شته چې باید په دې برخه کې ځای سوی وای. خو دی زیاتوي چې اوس به پر دې غور کېږي چې آیا په اوس وخت کې امنیت شورا ته د ایران د دغه مطرح کولو اړتیا سته که څنګه. نوموړی وویل
Our long-standing concerns with Iran's ballistic missile program.
دوی وايي د ایران د بالستیک توغندوی د پروګرام په اړه زموږ اوږدمهاله اندېښنه څرګنده ده. حتی د روان کال په لومړیو کې متحده ایالاتو د بالستیک توغندوی له کبله پر ایران بندیزونه ولګول، خو موږ به دا ځانګړی اقدام ارزوو او وبه ګورو چې د دې ازموینې پر وړاندې مناسب ځواب څه دی. ایران پرون وویل چې په وسلوالو ځواکونه د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډېر شمیر بالستیک توغندۍ ازمویلې دي. امریکا د جنوري په میاشت کې د ایران د بالستیک توغندۍ د تمویل له کبله پر شاوخوا 11 ایراني شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال سوی چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سختګرۍ ډېرول پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبري آژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استنبول کې یو محکمه به ښایي یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي څارنوال د غوښتنې سره سم دغه خبري آژانس وچلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکیې د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په هغه هیواد کې د خبریالۍ په وړاندې یو غیر ضروري عمل وباله. د روانې مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او فلسطیني ملشو د مارچ پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د ګزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. په دې کې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم ښودل سوي چې یو امریکایي سیلاني پکښې وژل سوی دی. دا بریدونه داسې مهال سوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شیمون سره د یافا ښار د سولې په اړه خبرې کولې. د امریکایي سیلاني د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویل سوي. پر نوموړي برید کوونکي تر هغه وړاندې شپږ اسرائیلیان ټپیان کړه او په خپله بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیان لخوا په ډزو ووژل سو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د کونړ چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ دوه ځلې پاکستانیو څرخیل وتکو له پولې اخوا په دانګام ولسوالۍ هوایي بمباري کړي.
نن اجازونه هم راغلي وو په واړه ګورېګا په طرف باندې بمبار وکړه او خلکو ته ډېر غټ مشکل دی.
په دې اړه په رپورټ سروې راوړئ چې د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي.
په دغه ویر کې داسې نشي هلمند سقوط وکړي. په دغه په ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې د اوس په ښار کې باندې څه حال روان دی.
خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نه ځینو سیمو کې دوامداره تلاشۍ روانې دي او د دې ولایت د سقوط خطر نشته.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زموږ قوتونه دي، هلته د جګړې فشار شته دی.
د هلمند په امنیتي وضعیت تفصیلي رپورټ او په اړه یې د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیري سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار، مزار شریف، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ښځو نړیواله ورځ یاتم د مارچ د یو لړغونډو په جوړولو لمانځل شوې ده. ازادي اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم لرو. د کونړ چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ دوه ځلې پاکستانیو څرخیل وتکو له پولیس سرغړونه کړې او د دانګام ولسوالۍ اړوند ګوریګا په سیمه یې بمباری کړې. د دې ترڅنګ پاکستانیو پوځیانو یو ځل بیا په دانګام ولسوالۍ له سلو زیات د توپونو دزی کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال روح الانور ریپورت واورو.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو یې ډډه کوله ازادي رادیو ته په تلیفون وویل چې د سه شنبه په ورځ دوه ځلې د پاکستاني هوایي ځواکونو څرخېلو تکې د دانګام ولسوالۍ حدودو ته داخلي شوي او د افغانستان په خاوره کې بمباري کړې ده.
نن اجازه راغلی په واړه ګورېګا په طرف باندې بمبار وکړ او خلکو ته ډېر غټ مشکل دی. دې طرف ته راوختي وو د واړه ګورېګا ساحې ته راوختي وو درې اجازه اوس بمبار کاوه نیمه ګنټه یا یوه ګنټه وګرځېدل او بیا بېرته
هغه وایي همداراز درې ورځې کېږي چې پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د دانګام په ولسوالۍ د توپونو ډزې پیل کړې چې له امله یې ولسي وګړي ټپیان شوي دي
او ګولۍ دا نن درېمه ورځ ده چې را روانې دي. په دانګام باندې سیان جبار ډېره کوي واړه ګورېګا یروګي په دې کې لګي بېګا شونټو منځ کې کور وشتلی دی او زخمیان هم په کې کلي. یو دوه درې سوه ګولۍ راغلي د شمار نه خبره وتی ده. را روانې دي د باد څلور او پنځه غبرګې غبرګې لګي او ډېر غټ توپ دی غون دانګام خو ځی نو.
د دانګام ولسوال مولوي عنایت الله هم مني چې د پاکستاني ځواکونو څرخي الوتکو بمباري کړې چې په کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. خو د تیر په څېر پاکستان یو سرتیرو بیا د توپونو خولې د دانګام خواته اړولې دي. د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل پاکستانی الوتکې د دانګام په خاوره کې دوه کیلومتره راننوتی وي خو دوی ته د بمبار کوم خبر نه دی را رسېدلې. هغه وایي پاکستاني ځواکونو د ډیورند په صفري نقطو کې پوستې جوړې کړي او له هم هغه ځایونو د دانګام پر کلیو د توپونو ډزې کوي. د هغوی پوستې د ډیورند فرضي کرښې په صفري نقطو کې ځای په ځای شوي دي. ډېری وختونه له همدې ځایونو د ګورېګا خارې ډنډي او نورو سیمو باندې بریدونه کوي. د تیرې ورځې په ډزو کې یوه میرمن ټپي شوې ده. په دوو ورځو کې د راویشتل شویو ګولیو شمیر یو اویا او په ټول کال کې یې تعداد یو زر او شپږو ته ورسېده. چارواکي وایي له تیرو شاوخوا شپږو کالو پاکستاني سرتیري د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې شمیر زرګونو ته رسېدلی. له امله یې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. همدا اوس مو له هلمند نه رپورټ ترلاسه کړ چې په ګرش کې جګړه روانه ده. الیاس صحیح راسره همدا اوس له هلمند نه په ټلیفوني تماس کې دی. دای صاحب سهار دی په خیر. خبرونه ته ستړی مشي. د ګرش د جګړې په اړه اوریدونکو ته حال ورکړي.
دغه جګړه چې سهار شپږ بجې مشکل ده تر اوسه دوام لري. د هلمند والیبال عمر ځواک دا تاییدوي چې د ولسوالۍ او امنیه قمانداني تعمیرونو ته څېرمه ځینې لوړو ودانیو ته یو شمېر وسلوال چې دقیق شمېر معلوم نه دی ختلي دي. د درنو او سپکو وسلو څخه استفادې د ملي امنیت پر مدیریت باندې پر ولسوالۍ او دغهرنګه پر امنیه قمانداني ډزې کوي او جان روان دی. لکه
د ګرش کولسوالۍ د موقعیت په اړه راته ووایه، مرکز نه څومره لرې ده او دام راته ووایه چې په دغه ولسوالۍ کې مخکې امنیتي وضعیت څنګه و؟
شمال
ډیره مننه کو الیاس دایو و چې په هلمند کې نن د ګرشک د تازه جګړې حال راکول دای سره پاتې کیږو. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي. د هلمند اوسیدونکي او مدني فعالان وایي که حکومت د روان جنگ په موجودو واقعیتونو ځان خبر نه کړي، لرې نه ده چې وسلوال لښکرګا ته ننوځي. که څه هم د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو د هر ډول پرمختګ مخه یې نیولې، خو د خلکو په منځ کې دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې لښکرګا ته په نږدې سیمو کې جنګونو زور اخیستی دی. دا الیاس تایی تفصیلی رپورت او رو چی در دزو پاقه گونو پیلیگی.
دزی پخوا هم بوی خو پا ولسوالیوی که او چی در شکرگاه در شهر لیوی چندی چخه در غچ مرموی جغون او ردل کیجی دیر خلق پندش نکیدی. دا هغه ډی سی توپ دی چې تازه حکومتي مسؤلینو د لشکرګاه ښار اړوند د پیرسابز کلا او باباجي د امنیتي کمربند د ساتلو لپاره د پولیسو د تعلیمي مرکز په یوه څنډه کې ځای په ځای کړی دی. د 1,16,130 اوسیدونکو دغه تاریخي ښار ته جګړې څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه نږدې سوې چې وسلوالو د نادالي امنیتي کمربند مات کړ او د لشکرګاه تر څلورمې حوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. سره له دې چې د ناامنیو له امله د ولسوالیو څخه د بې ځایه سو شاوخوا 6,000 کورنیو هغه شمیر چې لشکرګاه ته راغلی دی هره ورځ د حکومتي سرتیرو د عملیاتو په انتظار کې د لشکرګاه په بېلابېلو سیمو کې شپې ورځې تېروي، خو د لشکرګاه په شاوخوا کې د بیا پیل سوو جنګونو شدت د ښار اصلي اوسیدونکي په اندېښنه کې کړي دي. کله یوې خوا حکومتي مسؤلین دغه عملیاتو دپاره د اولتونو په ټاکلو بوخت دي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې نه دي پیل سوې، خو له بلې خوا خلک د دوی څخه د لشکرګاه ښار د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
د شپې ناوخته ډزې هرې خواته اخواته دې خواته د ښار په منځ کې د ښار نږدې خوا کې او په دغه ویره کې داسې نه شي لمونځ سکوت وکړي. په دغه
په ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې دي. اوس په ښار کې باندې څه حال روان دی، چارواکي د دې په اړه څه فکر کوي؟ څه کې دره اوس د خو ډیر وخت کېږي، تر اوس د تقریبا درې نیم میاشتې کېږي چې د جنگونو ټکان دي.
تشویش و نگرانی های مردم در این روزها واقعا بسیار زیاد شده. توپای دی سی از اینجا از نزدیک شهر فایر میشه، این نشان میده که کمربند بسیار نزدیک شده و با توجه به این وضعیت ناامنی و عدم هماهنگی نیروهای امنیتی که میبینیم، مردم بسیار نگران است که شهر لشکرگاه سقوط نکنه.
د لشکرګاه د امنیت په اړه اندېښنې یوازې په عامو خلکو کې نه دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د موسا کلا او نوزاد ولسوالیو سکوت د لشکرګاه نږدې سیمو کې د جنګونو زور اخیستل او څو ورځې وړاندې د دې ولایت د دیشي ولسوالۍ په بارامچه سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو د بیرغ پورته کول د ناامنیو د یوه تازه فصل د پیل کېدو نښې نښانې دي. شاکر وویل د دوی څېړنې او معلومات ښیي چې د لشکرګاه د ښار د سکوت مسله لا هم په کلي ډول نه ده حل سوې او ډېر وسلوال بوخت دي چې لشکرګاه ته نږدې پر امنیتي کمربندونو ډله ییز بریدونه وکړي.
موږ په دې باندې پوهیږو چې را روان پسرلی به چې دغه په دا درو ورځو کې چې موږ کم تلفات او شهیدانو تور کړي دي او دغه جنګ مو کتلی دي چې په څو ځایو کې دي، دا بدبختانه په ناوې ولسوالۍ کې مو یو پوسته سکوت دا په دې معنا باندې دی چې نوی کال به مو او د نوي موسم په رسېدو سره به مو هر څه د لاسه ولاړ شي. ولې په دغه مدیریت کې زه په دغه مدیریت باندې باوري نه یم، زه په دغه رهبرۍ باندې باوري نه یم چې د هلمند ساتنه به وسي کولی، ځکه دغه اوس هر ګړی د دې احتمال شته چې د دې ښار و دروازو ته به دا چې په دروازو کې او په دې ښار کې د دولت وسلوال مخالفین شته. او زه داسې فکر کوم چې د دې مسؤلینو د دې بې کفایتۍ په نتیجه کې به د ښار چوک پر چوک باندې جنګ وي، بیا به زما ولسونه د ښاره څخه د فرار په حالت کې وي.
دوه ورځې کېږي چې د نارسراج ولسوالۍ په شمول نادالي مارجي او سنګین ولسوالیو کې تازه پیل سوو جنګونو کې د ملي اردو تر 40 ډېر سرتیري او پولیس وژل سوي دي. ګڼ شمېر حکومتي سرتیري 6 ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. د هلمند والي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی او د کل اردو مسؤلینو پرېکړه کړې ده چې تر دې وروسته به د وسلوالو پر مرکزونو عملیات کوي، ځکه په ګڼمیشتو سیمو کې ملکي کسان ته د احتمالي زیان له امله نسي کولی پراخ عملیات وکړي. د لشکرګاه اوسیدونکو ترمنځ د ناامنیو د تازه فصل په اړه د راپورته سو اندېښنو سره سره په ښار کې د خلکو بیروبار او کاروبار عادي دی. خلک د تل په څیر پر وخت کارونه پیل کوي، خو ماښام ډیر وختي ښار تړل کیږي. لشکرګه 2022 کیلومتر مربع مساحت لري او د هلمند د سند پر غاړه موقعیت دی چې په دې وروستیو 14 کلونو کې تر بل هر وخت ډېر وسعت پیدا کړی او آباد شوی دی. خو د خوشکاوي او نارسراج د داسې سیمو سره ګډې پولې لري چې په تیرو 10 کلونو کې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي راغلي. د سرحدونو او قبایلو د ریاست او مرکزي سې د معلوماتو له مخې 98% اوسېدونکي پښتانه او پاتې 2% هزاره او نور توکمونه جوړوي. مودلی استای د ازادي راډیو هلمند.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نظیمو سیمو کې دوامداره تلاشۍ روانې دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. په همدې ډول دفاع وزارت چارواکو هغه رپورټونه مرد کړي چې ګواګي پاکستاني ځواکونو په هلمند کې د افغانستان خواته پرمختګ کړی. زموږ همکار یوسف خان زدران د دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره هغه اندېښنې شریک کړي چې ویل کېږي هلمند ته پاملرنه ډېره نه شي، ممکن دا ولایت سقوط وکړي. ښاغلی وزیري په اړه وایي
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زموږ قوتونه دي، هلته د جګړې فشار شته دی، مګر زموږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي، جدي کوم مشکل نشته دی. نور د جګړې فشار دی، موږ جګړه تاییدوو. هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زموږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدوو.
بله، وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي.
موږ هغې کې زموږ پالیسي روښانه ده، یو سانتي متر خاوره موږ خپله چاته نه پرېږدو، نه چاته اجازه ورکوو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چېرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به همغسې غاښ ماتوونکی وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دې خوا یا جنګ نه شوی؟
تاسو ته وایم که چېرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بلې، وزیر صاحب د موساقله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو،
قوتونه نه دي وتلي. زموږ موساقله کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
دولت وزیری د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند چې د هلمند په وضعیت څرګندونې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سم د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت یا د اتم د مارچ په مناسبت د جوړ شو څو غونډو حال چی پرون واو پرون په یو شمیر ولایتونو کې ولمنسل شو. د کندهار د خزو چار رئیس وی په دې ولایت کې د خزو په وړاندې زور زیاته په ډیرو پیښو کې خپل خزې لاس لري. د مارچ د اتم په مناسبت په کندهار کې جوړ شوی غونډه ته د کندهار د خزو چار رئیس ویل په تیر کال کې له دوی سره د تاوتریخوالي 193 پیښې ثبت شوي چې 250 پر خزو د خزو لخوا د سلام او خوشنط پاړه دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
د کندهار د ښځو چار رئیس رکیا چکزی د مارچ د اتمې په مناسبت غونډه کې وویل چې له دوی سره د تاوتریخوالي په سبسو قضیو کې معلومه شوي چې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د ناسمو مناسباتو او ناوړه رواجونو په وجه رامنځته کیږي. دا چکزی په وینا طلاق ته مجبوره کول، له کوره تېښته، د میراث نه ورکول، جبری ودونه او نور د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مثالونه دي. دا چکزی په وینا د دغه قضیو د تیر یو کال شمېر 193 ته رسیږي. په عین وخت کې کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل چې خلک دې د شریعه او اسلامي ارشاداتو په چوکاټ کې د ښځو حقوق وساتي.
غیرت منو او یا د پښتونولۍ قانون نو لکه یو مسلمان افغان پښتون خپل د خور مور او ښځې د حقوقو ساتنه وکړو، نه یې تر پښو لاندې کړو، او نه چا ته اجازه ورکړو چې تر خوشو لاندې کړي.
د کندهار د ولایت شورا غړي خالد احمدی بیا په دولتي ادارو کې د چارواکو لخوا د ښځینه کارکوونکو سره پر ناسم چلند اندېښنه وښودل.
زه خپل د ادارې دفتر کې باور وړ تاوتریخوالي سره مخامخ شوې یم. یوازې ښځې په کور کې د تاوتریخوالي سره مخامخ نه دي. که دا په ادارې دفاتر کې کار کوي هم دا د مشکلاتو سره د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي.
په غونډه کې یو شمېر نورو مېرمنو هم خبرې وکړې او له چارواکو یې وغوښتل چې ښځو ته دې د تعلیم د امکاناتو پر زیاتوالي، د دوی لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د ښځینه محصلانو لپاره دې د لیلیې پر جوړولو خپلې هڅې زیاتې کړي.
بلخوا د سې شنبې په ورځ په خوست کې هم د ښځو نړیواله ورځ لمانځل شوې. نجیب الله خیل پرې رپورټ راکوي.
په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې کله یوې خوا په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د ښځو په ژوندانه کې ځینو مثبتو پرمختګونو ته خوشبینه دي، خو بیا دې ته اندېښمنې دي چې لا هم د ښځو او نجونو د پام وړ برخه په بېلابېلو ډولونو د تاوتریخوالي قرباني ګرځي. دوی چې د سې شنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې د ښځو او نجونو جبري ودونه، د زده کړو او کار کولو د لازمو فرصتونو نشتون، روغتیایي ستونزې او په کورنۍ او ټولنه کې د دوی نظرونو او غوښتنو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې ښځې یې له خپلو حقونو محرومې کړي او له ناهیلیو سره مخامخې دي.
هغه مشکلات دغه دي چې اجباري ودونه دي، تعلیم نه وروسته پاتې دي، تعلیم ته زمینه سازي نه دوی ته شوي او روغتیا صحت ته ښه توجه نه شي. د ورونو خوا کې وي که خوند که خور خوا هم نه وي بیا په دې نه په زور منلای کېږي.
د خوست ښځې او نجونې دا ستونزه هم یادوي چې دوی ته د زده کړو او مسلک سره برابرې دندې نه پیدا کېږي. مدني فعال عابده سروري په دې برخه کې د حکومتي چارواکو د پاملرنې غوښتنه کوي.
خاصه ته باید خپل حق حقوق ورکړل شي، ځکه چې کومې جلکۍ پوهنتون خلاصې شوې دي یا نور ادارې لوړې زده کړې لري هغه ته باید په اداراتو کې خپل حصه یا برخه ورکړی شي.
د خوست پوهنتون محصله څانګه اتل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري، خو د وړتیا پر اساس دندې نه ورکول کېږي.
د مسلینو هیلې غوښتنې په ټولنه کې کار کول دي، د خپل مسلک مطابق هغه څوک چې له ادبیاتو نه فارغېږي په ادبیاتو کې، هغه څوک چې له اقتصاد څخه فارغېږي په اقتصاد برخه کې. مقصد په هر بخ به هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. متاسفانه چې د لپاره زمينه نه ده مسایده، چون څومره چې زه ګورم حق حقدار ته نه رسول کیږي.
په خوست کې سقال د خزو نړیوال ورسې لپاره ډېرې لږې ښځې د سولې د شورا د کنفرانسونو په تالار کې راغونډې شوې وې. مدني فعالې میرمن سعادت ګیره وکړه چې ځایي چارواکو د خزو د ورځې د لمانځنې په خاطر لازمه همکاري نه ده کړې.
ډېره زه ګیله منه یم او ډېره د خزو شتون داسې کم وینم دلته. که چېرته دا یو داسې مراسم وایي د ولایت لخوا نه ښه ریاست لخوا نه لمانځل شوی، ډېر تعداد ښځو به ګډون کړی دی، لرې ولسوالۍ ښځو به راغلې
دي. یادونه ورده په خوست کې د نورو ټولنیزو پرمختګونو تر څنګ خواوشا یو نجونی په خوانځیو او سلګونه نوري په پوهنتونونو کې پر لوړو زده کړو لګیا دي. همداشان یو شمېر ښځې د پوهنې او روغتیا په برخو کې په دندو بوختې دي چې دې پرمختګ ته د ښځو په ژوندانه کې د یو مثبت بدلون او مهم لاسته راوړنې په نظر کتل کېږي.
او خوشبګ میاشتې مخکې پر کندوز د طالبانو له حملې وروسته په دې ولایت کې د ښځو د حقونو لپاره د جوړې شوې راډیو مشره تېښته تړل شوه، خو اوس بیرته خپل کور ته ستنه شوې او راډیو یې بیرته نشرات پیل کړي. ملالې بشیر پرې رپورټ لري.
زرغونه حسن خپل ټول عمر فعالیت کړی او په کندوز کې د دې د جوړې کړې راډیو پروګرامونه د افغانستان په شمال کې تر زرګونو غږو رسیدلي. په دغه ځای کې ډېری ښځې لوستې نه دي او ژوند یې تر خپلو کورو پورې محدود دی. زرغونه حسن د ځوانانو لپاره د کیهان په نامه راډیو جوړه کړې وه. یوې بلې راډیو چې شایسته نومېږي هم د ښځو د پوهاوي په برخه کې کار کاوه او پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کولې چې په افغانه ټولنه کې ورباندې خبرې نه کېږي، لکه د ولادي نسایي روغتیا او کورني تاوتریخوالي موضوعات. د ناغوښتي دودونو په نامه یو راډیوي پروګرام پر پیړیو زړو دودونو انتقاد کاوه، لکه په بدو کې د کوچنیو نجونو ورکول. د کیهان او شایسته په نامه راډیوګانو بسټګرې زرغونه حسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز ولایت د مرکز تر سقوط مخکې هم ورته تهدیدونه کېدل، خو کله چې جګړې زور واخیست د دې راډیوګانې هم په نخښه شوې. د تلیفون لارې موږ ته تهدیدونه کېدل، موږ ته به یې ویل چې غواړو ستاسو په راډیو کې چاودنې وکړو، تاسو داسې خپرونې لرئ لکه د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاریو په اړه. رادیو په افغانستان کې یو پیاوړې وسیله ده. په دغه هیواد کې د لوست کچه 40% ده او ډیری خلک په لیرې پرتو سیمو کې اوسي. د افغانستان په شمال کې رادیو د نړۍ په اړه د معلوماتو ښه وسیله ده. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې شاوخوا 8 لکه خلکو شایسته رادیو اورېده. زرغونه حسن خپلو خپرونو ته اسلامي عالمان هم راغوښتل چې د یو شمیر ستونزو په اړه خپلې رایې ورکړي، خو د طالبانو دا نه وه خوښه. زرغونه حسن وایي یو بل خپرونه مو ډیری د ښځو د حقونو په اړه وه چې د اسلام له نظره موضوعات تشریح کول، او بل پروګرام په دې اړه و چې د حقونو د قوانینو کومې مادې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دي. او همداراز مو یوه خپرونه د ښځو ږغ په نامه درلوده چې پکښې د کلیو بانډو او لیرې پرتو سیمو له ښځو سره خبرې کېدې، او د دوی د ستونزو په اړه مو د دوی ږغ پورته کوه. طالبانو د درو ورځو لپاره د کندوز کنټرول واخیست، او هغه مهال یې کاروبارونه ولوټل او فعالان او خبریالان یې په نښه کړل. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ افغان ځواکونو دوی اونۍ وروسته طالبان پر شا وتنبول، خو تر هغه وخته سخت دریځو شایسته او کیهان راډیوګانې لوټلې او ورته یې اور اچولی و. زرغونه حسن وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو په مالي مرسته یې خپله راډیو بیرته فعاله کړې، خو اوس یې هم ډیرو مرستو ته اړتیا سته چې خپل کار ته ادامه ورکړي.
او په همدې رپورټ سره ورسېدو ته نیمو بجو ته یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمال شارف نه اورو.
د کونړ سیمه چارواکو منلی چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون دوه ځلې له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتی او د کونړ پر ځینو سیمو یې بمباري کړې ده. د یو شمیر جنوبی ولایتونو دینی عالمان د سولې ادالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې و د 4 رنزونو په تفاوت وګټله. د پاکستان د یو وژل سوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوال ډلو لخوا توشتل سوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل سو. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندي د ازمویلو په اړه څېړنه کوي. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. او فلسطینی ملیشو د مارش پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خبرې کړې.
او سم مخکې لدی چې د انصاف په لټه او ازادي او وریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوو، د دې خبرونې وروستۍ ریپورت راخلو. خو مخکې لاغې یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. د ورزشي لوازمو تر ټولو لوی نړیوال شرکت نایک اعلان کړی چې د روسیې د ټینس لستوري سره خپلې اړیکې زندولي. د نایک له پریکړې د مخه روسي ورزشکاري ماریا شاپوروا تایید کړه چې د استرالیا د ټینس په مسابقو کې د هغې د ډوپینګ د ازمیښت نتیجه مثبت ده. رضوان مراد په دې اړه ریپورټ وړاندې کوي. ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مباسي.
د روسیې د ټینس ورزشکاره ماریا شاپوروا په نړۍ کې زیات مینوال لري، او دا لوبغاړی د روسیې د یو ورزشي اتلې په توګه یادیږي. 28 کلنې شاپوروا په نړیوالو مسابقو کې په بریالیتوبونو سره خپل مینوال خوشاله کړي دي، او 5 ځله د ټینس د ګراند سلام سیالیو اتلولي هم ګټلې ده. ماریا شاپوروا 19 کلنه وه چې د ویمبلډن د سیالیو قهرمانه شوه، خو په دې وروستیو کې د ورزش د ستوري خپل مینوال ناراحته کړی دي. شاپوروا د دوشنبه پر ورځ د متحده ایالاتو په لاس ویګاس کې په یو خبري کانفرنس کې څرګند شو چې خپل مینوالو ته چندان ښه خبر نه درلود.
A few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test.
So was it mark ke me the tennis the national federation league ter lasakar che po ke likeli wo de australia the tennis po azmayht ke nakam shawayam za po de azmayht ke nakam shawayam za ye tol masuliyat po ghara akhlam.
da ghirusi warzishkar lewe mamnua madi cha istifada kade da che la amale de doping natija musbat sarganda shawida. شاپوروا په دې اړه هم کیسه کوي.
For the past 10 years I have been given a medicine called Mildronat by my family doctor It's very important for you to understand.
خپل ډاکټر کو غوښتنه مې په تیرو لسو کلونو کې لا ملدونات درملو ګټه اخیسته. دا مهمه ده چې تاسو پوه شئ چې په تیرو لسو کلونو کې دا درمل د نړیوال روغتیایي سازمان په لیست کې د دوپینګ ضد نه ګڼل کېدل. خو د جنوري له لومړۍ نیټې قوانین بدل شوي او ملدونیم د ممنوعه مادې په توګه اعلان شوي، چې زه پرې خبره نه وم.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کې را باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو نن چې د خبرونه تاسو اورئ د سی شنبه ورځ د مارچ د 8 نیټې د خزو د نړیواله ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به لداغه ورځ خطیره شي. خو په هر حال موږ خپل درنو خويندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیواله ورځ مبارکي وایو. او نن په دغه خبرونه کې د وی خورکې ستونزه چې په پروان ولایت کې وسیږي د دوی د تعلیم ستونزه مراخېستې ده چې د تعلیم په وړاندې ځینې خندونه دي. دغه د دوی ستونزه به واورو تر هغې ورو سبب بیا هم دغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخې ته کېږدو چې هغوی په اړه څه وایي. مهربانی وکړئ ستاسې ستونزه څه ده خورکې؟
زما مشکل خو دا دی چې څو کال البته دلته زمونږ په سیمه کې خو هلته طالبان نه و. خو ما سره البته د مکتب د درسونو په خاطر باندې ما غوښتل چې زه باید چې درس ووایم. خو دلته ښوونځي نه و. زمونږ اقتصاد هم بیخي د حده زیات البته ضعیفه و. او چې ما د ترې جنکۍ البته کابل کې یهودي وسې هلته مکتب ویلي په ما تند سې احساس پیدا شو چې زه هم باید چې من چې هر رقم کېږي مکتب ووایم. اندسه هله 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 خو د شپو ورځو کې البته څه کوم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی. اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بې قطعه هم سره مکتب نه شم ویلی. دا د افغانستان ستونزې دي کته چاودنې او دا خلکو دا زما د تره جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړل. سږ کال زما د تره لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ. اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بیخي خو نه شم کولی چې مکتب ووایم. زما د حکومت نه فقط دا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم. د دغه په خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځي لوستې دی؟
تاسو محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی. خو ما د تره مې معلم و. کله چې زه کوچنۍ یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه. بیا کله چې زه لویه شوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی. خو زه اوس په ځان باندې مطمئنه یم چې د یولسم صنف امتحان یا دولسم صنف امتحان به ورکړی شم. په دغه ځای کې د هېڅ جلې سره داسې احساس به نه پیدا کېږي چې ښوونځی ولولي. ولې ما سره شته په دې چې ما د تره جنکۍ په کابل کې وي هغوی دې به ما ته ډېر په دې باره کښې زور راښوده چې بس مونږ درسونه وایي هلته بې سواده ناسته. د همدې په خاطر ما ته احساس پیدا شو چې زه باید چې اکمان مکتب ووایم.
تاسو کلنې اوس؟
مور پلار خو ما تاریخ نه دی وهلی. خو زه چې فکر کوم نولس شلو کلو شاوخوا کې.
سمه ده خورکۍ، انشاءالله چې ستاسو مشکل مونږ د چارواکو سره شریکوو. هیله من یم چې د حل لاره ورته پیدا شي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د لیلا سونزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خودله. خاغلی مرداد یې په اړه راته وویل،
زه په دې حقله داسې وایم چې هغه کسان چې په دې منطقه کې جنگ روانه ده، جګړه روانه ده، او دوی ښوونځي ته تللی نه شي، دوی کولای شي چې بل ولایت ته ځي، دوی کولای شي چې هلته په ښوونځیو کې شامل شي، او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی.
بله مرده صاحب، که دوی کابل ته راشي ستاسې مرسته به ورسره څه وي؟ دلته کولای شي چې دوی خپل تعلیم مخته بوزي. یوه ستونزه چې دا د هغوی دا ده چې مثلا کورنۍ د دوی هلته دیره ده او دلته داسې د استوګ نه زیان نه لري، که دوی کابل ته راشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د هواري برخه کې به د پوهنې وزارت څه وکړي؟
خو د دوی د تحصیلو په هکله داسې ویلی شم چې هیڅ مشکل نشته، کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراشی مونږه هوی سره همکاری کولای شو، دوی کولای شي چې په یو مکتب کې شامل شو او خپل درسو ته دوام ورکړي. خو د استوګنځایو په هکله د هلکانو دپاره لیلی شته په مکاتبو کې، په ښوونځیو کې.
مننه مرداد صاحب، ده خورکۍ کولای شي چې کابل ته راشي تاسو سره د نږدې نه وګوري او دغه ستونزه یې تاسو لوړو مقاماتو ته ورسوي؟
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مونږ سره مطرح کړي، او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لاره پیدا کړو.
بله مرداد صاحب، په نن سبا په افغانستان کې په دغو ناامنو سیمو کې څومره دغسې نورې خویندې به وي چې دغه ورته ستونزه لري او د ښوونځي او د تعلیم نه لرې پاتې دي؟
یو واضح خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جنگ جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي، متاسفانه تر هغه وخته پورې چې جګړه روانه ده په دې مناطقو کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي. نو دا مسئله یو ملي مشکل ده، او دا د سولې او د جګړې سرنوشت ته دا اړه لري. کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي، او کله چې جنگ په یو ځای کې روانه شي نو هلته مکاتب به تل کیږي.
بله مرداد صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت باندې دغو خویندو ته دغو مېرمنو ته تاسې څه پیغام ورکولی شئ چې دوی د سبق په برخه کې دوی مکتبونه تړل شوي؟
دا زموږ یو دیني فریضه هم ده د زده کړو، او مونږ هغوی ته دا ویلی شو چې مونږ هغوی سره یو، او هر امکانات چې په وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي، دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آیندې د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو، دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، د خبرونه کوربه اجمل تورمان مو پلوه وبخون کې خدای سپاري په دې هیله چې تاسو د ستونزو لپاره مو یو سمه حل لار پیدا کړی وي، او کوشش مو هم همدار چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي د واري په برخه کې اقدام وکړي. تر بل خبرونه مو پلوه وبخون کې خدای سپارم. خو نه ولرای خو پتلوتلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله دا اونې هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي البته د یادونې د چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیل بیل ټولنیزو او هم پر امنیتی مسایلو مشتخل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تفسیر پرته به یې پر له پسې درته خبرو کو لمړی به د هغې خور ژغ وورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو راسته راوسئ
بلی السلام علیکم سما یم له هلمند ولسمشر غنی نن غوښتنه دا ده چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بېخي کم دي خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي وسلام په احترام السلام علیکم زه عبدالحد افغان یم د هلمند ولایت نادري ولسوالۍ څخه د هلمند ولایت کې وروستي نام نوي د پوهنې پر بهیر باندې هم ډېر زیات منفي اغېز کړی دی تېره ونه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسه وتلې سیمې دې ته ونیسي ځکه چې تېره یوه میاشت موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي نو د پوهنې پر وزارت باندې ډېر زیات منفي اغېز کړی دی وسلام
السلام علیکم زه د فراه د ولایت یم فراهم محمد معصوم نمیز یم د وریې د کلي یم زموږ په ولسوالۍ کې دا رضو لرم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تداعي مو نه کېږي په فراه رود کې ډاکټر پر مخ باندې نهسته دا کار د خلکو چې مسلمانان چوري مردا ایله لرو د زر څخه د استاد څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو به شاکه چې پر خدای جایي د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د بېتداعۍ څخه مړي دی دا اوس هم کار وکړم چې کوچنی مړ دی یس تداعي نه کېږي وروره نو کمیلات د هغه په کار دی د اشرف غني صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي وسلام
بلی السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبر کوم دلته چې پر ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي نو هیله مو ده اشرف غني صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کې نه خبر کوم زمې ستېږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوانه لار بند ده او هیڅ څه نه را پرېږدي او اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو
الو سلام علیکم زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډې او د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دي نو موږ غنم کرلی دي غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي تاک لګولي نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې پرانیسو نو دا غنم موږ وچ کو موږ دا بچان په چیش وساتو موږ پر چا باندې وجاړو د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیا باندې د ولیا پر سمه سربان پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلې وو دل دوزر والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل دوزر والا وشتلې وو پر لاس باندې زخم کړی وو نو برته کار پاتې سو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدای لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازم موږ و میراوانو ته چې لازم موږ کانال را کړای لکی و سلام په احترام
السلام علیکم زه راغول ننګرهار له جلال آباد خار نه خبرې کوم اشرف غنی او عبد الله
یہ دوار تو ہے پر دیر لا سکالو کہ کرزی حکومت کی دومر یو پیلر لرگی چانو پٹکڑی نیو مازدار لرگی پٹکڑی نن سبا اور از تور خم معنی پٹیلر ٹیلر لرگی پغلا اوری اشرف غنی تو دی کنال لرگی چاتراش دی غم خری تنی خری کنال چاتراش پٹیلر معنی پخکارا تو گا تور خم معنی اوری امدسی قانون تیگی اوری امدسی نور شان اوری امدسی نور شان طول افغانستان چورتو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزارکي په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. منتدا څنګه وخت کې چې لار بند ده او شینرا پریدي او دلته مریضان او دغه پراتی دي او منتلار را پریدي کو منتا لار آزاد نشي نو بد پاکستان سره لاس واخلو. والسلام.
السلام علیکم. ما ایلا دار تقریر پور سوالی کې د ټکرانو د مټرانو څنګه کې پنا کې خلک روپي غاړي دا ولی نغدا څنګه رئیسی جمهور دی چې بس هر ځای اسکار ودره دی روپۍ د سړي څاخي په ټکټرې کا مټرې تا خو بای کې راځي او نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم. زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی. هېڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسواد طالبانو موجود دي. قرارګاوې جوړ کړي دي. پولیس خو له پوستو کې نشي وتلی. دولت دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
الو السلام علیکم. زما نوم خیرالله ده. د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه استفاده کوي او دغه جنتی وي چې د لوی سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسېږي. دا دې باندې کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساساتو نډک پیغام ازادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دای روزانه په مسلمانانو باندې دازې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتون کې جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه د زبر د چاریول فلز خبر کوم. ما دا خوایت طالبان ورونه او حکومت څخه نور له جنگ لاس واخی سولې سره سولې وکړي. نور یې اطمینان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړه جنگ.
السلام. السلام علیکم. من صدیق الله خان دی د مند ولایت مسای سره پاره کې کوم. ما وروره ته چې سول راتګ غواړو ټول افغانان. نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي، ځکه چې یو دبل شرطونه نه مني بل دبل شرطونه نه مني کچيري ټول شرطونه سره ومني یو دبل نو ان شاء الله دې جربه سول هراسي او هر یو خپل لګت لپاره سول نه راولي کړي هر یو سول راوستلای شي والسلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه بعد سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریب خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی ښار له نشو تللی لیسن کوم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریوران له هغه په نه پورې وسېږي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پېږي او لیسنونه ولا ورکی اترافیکی دی خجو شغل لیسنونه ځکه چې باقي منی ته و بخل شي دا شان دي خلک مونږه محکمه غاړو د دولت نه که محکمه نشي دا شان دي خلک په غم و نشي نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او ان تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شول ټول ډریوران مونږه محکمه ټول ډریوران به چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدی باندې تسلیم ونیول شي د عوام چې د دوه د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو همدغه شان دي مړه شلو او د تکلیف او د زخمه سره مخامخ دي او هغه خلک چې لیسنونه ولا ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا 50 روپۍ یا پیسې ولا ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي هغه په سټاټولو د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او چې دا محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې دا شان دي موټرې نه جنګېږي یو ځای کې دا شان دي کارونه نه کېږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي دا ولې چې دولت دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زر محمد هلمند ولایت خبرې کوم زما خواهش د ولول مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو پیسو کوم امتیازات چې دي دا په دې ځان اوله کېږي او دا باید په دې باندې راوړو چې موږ شهیدانو کړي دي په وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوتخوره ناستې ټوله کار په پیسو کې د غریب سړي کار نهشته او که چېرې دا زما غږ د لوړې مسلا چارواکي ته اوري ظلم دا دی چې پر دې کارو دي څېړنه وکړو
سلام علیکم زه نگران نه خبرې کوم دلته په خیوه ولسوالۍ کې محلیان نه ډیر قومي خلک تنگ دي پوسټو باندې طالبان جګو کې دا چې خیوه لکم د عام خلک سودا او مریضان د بل خیوه بازار ل راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړې د ولسوالۍ څخه تاسو د ټلیفون پکره سم موږ د دوه طالبانو سره دومره په عذاب یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې د خپل منډیکال نه سي ساره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیته حالت په وسیته پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي والسلام
سلام علیکم آیت الله ام کنن او د حاضری راډیو ټول کارکونکو کو سلامونه وړاندې کوم با سلام له هله ځله چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیږي دای ورزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د منځوي وړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خپل تاسو سره تماس کیم چې ما له شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت د خوایشته چې باید د لاري کومې پوسټې چې هغه باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښي د اربکیان او د مغله له دغه لارو یسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړی دی یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ مصر د زورواکي ظلمونه کوي موږ د 15 کالو میله وه موږ ته اوس کوټې راړنګې کړلې موږ مالداري نه لرو پکې څه مالداري لرلې هغه وخت پکې سولې مصر زورواکان ظلم کوي موږ کوټې او کالي او کوچنیان هم بغاري وي اوس موږ دغه د وزو که اشرف غني زموږ هغه نه غنه مني را دي چې آیا ته نیمه سره واسه زموږ عبد الولي سلام ته سره
سرګردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ خپل لوړ پوړو چارواکو څخه داخله لرو چې دا اوس څه حال دی، دا څه قیمت دی. زموږ ولس ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو. هېڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره. دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دوی کوم وخت کې یو خواته انداخ کوي یا ویشتل کوي، مطلب د دوی ویشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونو باندې دی، او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینږیري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي، خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هېڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنی دغه د اوبو لګاو چې دوی ټول په وار باندې دی، یوه د دقه هم نه ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې، زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم السلام. محترمه، ستاسو ږغ مو د خپور کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسؤلینو هم اورېدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.